نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اطبالله خوګرنی یم او تاسو هنداره خپرونه اورئ. په غزې د سوهنیست رژیم د بریدونو د دوام په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې د سولې شورا یا د سولې هیئت په نوم یوه ډله رامنځته کړې. ټرمپ چې په وروستیو کې د بینزویلا ولسمشر نیولو تر څنګ د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې جنګ ته لمنه وهلې، خو ظاهراً ځان ته د اته جګړو د مخنیوي اتل وایي. د غزې د سولې شورا په غزه کې د روان بحران په اړه د واشنګټن تازه نړیوال نوښت بللی دی. دا تر هغه چې په ظاهره د غزې د بیا رغونې او د سولې د ټینګښت په هدف وړاندې شوي، له هماغه پای لا د بېلابېلو هېوادونو له پراخو نیوکو او منفي غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. منتقدان وایي دا شورا تر ډېره د سولې لپاره د عملي حل لاره نه لري، بلکې د امریکا د یو اړخیز سیاست د ځواک د سیالۍ او د نړیوال څو اړخیزو بنسټونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د رول د کمزور کولو هڅه ده. د شورا جوړښت، د غړو ترکیب، د مشرتابه ډله او د غړیتوب مالي شرطونه ټول هغه مسایل دي چې د دې هیئت پر مشروعیت او بې طرفۍ جدي پوښتنې راپورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هېوادونو په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او آسیا کې دې طرحې ته مثبت ځواب ویلی، خو ډېری اروپایي او نړیوالو لوبغاړو له ګډون څخه ډډه کړې ده. د فلسطینیانو د مستقیم استازیتوب نشتوالی، د امریکا د ولسمشر نامحدوده مشرتوب او د سولې د بهیر سوداګریز کیدل هغه ټکی دی چې دا نوښت یې له سختو نیوکو سره مخ کړی دی. د دغه شورا د اعلان هم دا تازه ورځو کې ټرمپ کاناډا د خپلو شخصي هدفونو له امله بیرته د دغه شورا د غړیتوب وړاندیز ورڅخه واخیسته. یو بل څه چې د غزې د سولې شورا یا هیئت په جوړښت کې عجیبه دی، هغه د فلسطین له لوري د هیڅ ډول رسمي استازیتوب نشتون دی. دا موضوع د فلسطیني ډلو، مدني بنسټونو او حتی د ځینو عربي هېوادونو لخوا له جدي نیوکې سره مخ شوې ده. منتقدان وایي هغه سولې ته چې د جګړې د اصلي قربانیانو له ګډون پرته طرحه شي، نه مشروع ده او نه هم دوامداره. هممهاله د ټرمپ د دغه شورا له لومړنیو موخو څخه یوه د فلسطیني مقاومت ډلو بې وسلې کول ښودل شوي چې ښکاره هدف یې حماس دی. خو حماس نه یوازې چې د دې شورا غړی نه دی، بلکې دا طرحه یې د امریکا او اسرائیلو د سیاسي امنیتي اجنډا برخه بللې او رد کړې ده. له دې سره ګڼ شمېر پوښتنې راولاړېږي چې آیا حماس چې دا مهال په غزه کې واقعي واک او نفوذ لري، د فلسطین د دفاع اصلي اړخ دی؟ له ګډون او همغږۍ پرته به یې د سولې هیئت څنګه خپلې چارې پرمخ یوسي؟ په همدې خپرونه کې به یې وڅېړو چې د غزې د سولې شورا څه ده، کوم هېوادونه ورسره یو ځای شوي، ولې دا تر هله انجمنه بدل کېږي، او آیا دا هیئت رښتیا هم د غزې د سولې لپاره هیلې راژوندۍ کولی شي که یوازې د نړیوال سیاست یوه بله شخړیزه پروژه ده؟ خو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانې خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطل یو شنانډو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلی شئ.
د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا هم خراغ لاس تاسو هنداره خپرونه اورئ. چې د ټرمپ لخوا د غزې د سولې هیئت یا شورا جوړېدو تاثیراتو او پایلو ته مو ځانګړې کړې. بس کې راسره د سیمې د مسایلو کارپو هاغلی ضیاءالرحمن سپینغر او لیکوال او ژورنالیست هاغلی جاوید رازمن میلمانه دي. خپلو دواړو میلمنو، تاسو درنو اوردونکو ته خراغ لاس وایم. پوښتنې له هاغلی ضیاءالرحمن سپینغر صاحب څخه پیل کوو. سپینغر صاحب، د امریکا له لوري د فلسطین د سولې شورا جوړېدل په داسې حال کې چې فلسطین ته په ځانګړي ډول حماس ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی، تاسې تاثیرات او پایلې څنګه ارزیابي کوئ؟
دا چې
د فلسطین د شخړې د حل لپاره د امریکا له لوري د سولې شورا جوړه شوې ده، او له بده مرغه چې په دغه شورا کې حماس ته ځای نه دی ورکړل شوی. ګورئ، موږ او تاسې پوهیږو چې په ژوندانه کې هر پروسه که هغه هر ډول وي، هغه وخت بریا ته رسیږي چې په هغې کې ټولې خواوې شاملې وي او ټول ښکېل اړخونه. سوله چې یوه حیاتي موضوع ده د فلسطین لپاره، او دغه غمیزه ډېره اوږده شوه، په دې کې هم ټولو اړخونو ته اړتیا ده چې پکې شامل شي. هغه که ځواکمن اړخونه وي او که په حساب ډېر کمزوري اړخونه هم وي، ځکه چې همدغه ښکېلتیا چې دا بریا ته دغه پروسه رسوي. که څه هم حماس د لویدیځو هیوادونو او امریکا پاندې یوه ترهګریزه ډله ده، خو بیا هم موږ او تاسې پوهیږو چې دا د فلسطین هیواد د یوې لوی برخې استازیتوب کولی شي او کوي، او تر ډېره بریده یو څه واک هم لري. د دې ډلې په دغه شورا کې نه شاملول به ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته کړي، چې د هغې ستونزو له منځه یوه ستونزه د مشروعیت کمزورتیا ده. د دې تا مشروعیت چې دی هغه به کمزوری کړي، ځکه یو اړخ پکې نه دی. حتما پر ضد به تبلیغات کوي یا به ضد و نقیص خبرې او عماف و اسهان به مخشوشوي. د دې ډلې په شورا کې نه شاملول ما د مخ ویل چې مشروعیت به کمزوری کړي، دا چې ښکېله شوې نه ده او په دغه کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی، نو د سولې پروسه به هم یو څه کمزوري شي، ځکه چې دوی هغه کوم حیثیت چې دی هغه به پکې نه وي دلته. نو ځکه دغه پروسې په عمل برخه کې بیا پلي کول به ډېر سخت وي، همکاري به نه وي، او ما مخکې ویل چې ضد و نقیض افواهات او تبلیغات به پاړه کېږي، او زه په دې ډېر باوري مه چې ممکن یو نوی کړکېچ هم رامنځته شي. د دغې ډلې نه شاملول به بله ستونزه دا رامنځته کړي چې فلسطین سیاست کوم داخلي ویښ شي دی، دا به لا ډېر ژور کړي، او لا به دغه داخلي سیاست تیت و فره کړي، او د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کېدلو په وړاندې به دغه یوه تشه وي او دغه به یو منفي اړخ وي. بل موږ او تاسې پوهیږو چې امریکا هر وخت او د شپېل نه تر دې مهاله د اسرایلو ملاتړې ده، نو له دې نه هم معلومیږي، او بل لوري ته چې دوی دغه حماس ډلې ته ځای نه دی ورکړی، نو له دې دواړو حالاتو نه معلومیږي چې امریکا د دوی تر شا ده او امریکا بې طرفه نه ده. نو دا هم یوه ستونزه رامنځته کولی شي. لنډه ده چې د دغې مسلې د حل دپاره ملي یووالی او تر څنګ یې ټول اغېزمن لوري چې په دغه یووالي کې سجم شي، نو دغه پروسه او دغه هڅه به کامی بشي کنه. نو زما په نظر کامی بول به ډیر سخت وي.
ډیره زیاته مننه هغلی سپینغر جاوید رزمن، تاسو په خیر اغلی. قطاسی راته وای چې د امریکا له لوري د فلسطین د سولې شورا جوړیدل څنګه اقدام دی؟ بیا په دې اقدام کې حماس چې د فلسطین اصلي مقاومت ډل او ډیر واک دوی په لاس کې لري، دوی ته برخه نه ورکول شوی، تاسو تاثیرات او پایلې څنګه ارزیابي کوئ؟
کله چې امریکا د سولې شورا جوړوي خو حماس پکې نه شاملوي، نو په اصل کې د غزې له واقعي ځواک سترګې پټېږي. حماس یوازې یو سیاسي جریان نه دی، بلکې په غزه کې پوځي، اداري او ټولنیز نفوذ لري. د دې ډلې له پامه غورځول دا معنی لري چې هر پرېکړه به تشریفاتي وي او د تطبیق ضمانت به ونه لري. دا کار د فلسطینیانو ترمنځ داخلي ویش جوړوي او دا پیغام ورکوي چې سوله د ټولو پر ځای یوازې د ځینو په استازیتوب جوړیږي.
ډیره زیاته مننه هغلی جاوید رزمن چې ځواب مو راکړ. دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران د ډیټر نورتون خو ځل بیا هم خرغ لاس ستاسو هندار خبرونه وري چې د ټرمپ له خوا د غزې د سولې هیئت جوړېدو تاثیرات او پایلو ته مزنګړی کړي. بس کرا سره د سیمې د مسایلو کارپوه هغلی زیو رحمان سپینغر او لیکوال او ژورنالیست هغلی جاوید رزمن ملمنه دي. سپینغر صاحب، ولې د غزې بورډ څخه ډیری اروپایي هیوادونه په شا کېږي؟ لامل په څه کې ګوري؟ او هغه هیوادونه چې په دې بورډ کې داخل شوي څومره ترې د سولې هیلې کېدلی شي؟
دا چې ولې د غزې بورډ یا د سولې دغه شورا څخه ډیری هیوادونه، اروپایي هیوادونه په شا کېږي، بیلابیل علتونه لري. دغه هیوادونه ممکن د قانوني او اخلاقي فشارونو د زیاتوالي له امله په شا شوي چې خپلو کورنیو ستونزو پر برسري کېدو کې دغه ستر لاس لرلی شي. بل علت ممکن د ملکی تلفات چې کوم په فلسطین کې شوی یا بشری ناورین رامنځته شوی یا نړیوال بشری قوانین د دوی څخه سرغړونه شوی، نو هیوادونه کوشش کوي چې د کورنۍ او فشارونو څخه د خلاصون په موخه د دغه پروسې څخه پشا شي، ځکه چې ممکن دغه پروسه ناکامه شي او بیا د خپل کورنۍ او تاوتریخوالي او شخړو سره به مخ شي. له دې امله نه غواړي چې دغه شورا کې دوی ګډون وکړي او پشا شوي دي. ممکن د حماس او نورو ډلو نخ کېلتیا له امله دوی پشا شوي، ځکه دغه د ستونزې یو اړخ دی او دا چې دوی ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی، نو ممکن ځینې هیوادونه د دغې لورې له امله هم د دې نه پشا شوي. بل زیاتره هیوادونه زما په اند به دا فکر کوي چې دا د امریکا او یا د ځینو هیوادونو لور یو تمثیل او یو سمبولیکه پروسه ده او دا ناکامیږي. په دې نورې خبرې نه کوو، راځو چې ولې ځینې هیوادونه پکې شامل دي. نو دغه هم ډېرې لتونه لري. ممکن ځینې هیوادونه فکر کوي چې ستراتیژیک کوم تړونونه چې د نورو هیوادونو صدري په تیره د امریکا سره یا اروپایي هیوادونه په خپل منځ کې، نو هغې ته په درناوي غواړي چې دغلته هم ملګرتیا وکړي. یا ځینې هیوادونه غواړي چې بحران مدیریت کړي، د زړه سوي له مخې او د بشرپالنې له مخې غواړي چې دغه ستونزه حل شي. او ممکن ځینې هیوادونه غواړي چې دغه سیاسي تشه ډکه شي، څو که ډکه نه شي داسې نه چې بل یو مخالف لوری د دوی راپاسېږي او دغه تشه ډکه کړي، نو بیا به دوی ته سرخوږی ډېر وي. همدارنګه ممکن ځینې هیوادونه دا فکر کوي چې سوله به په دې کار سره رامنځته شي. خو په ټوله کې دا زمونږ او ستاسې نظرونه دي. دا هر څه به وروسته جوت شي د وخت په تېرېدو چې دغه پروسه څومره کامیابیږي او څومره ناکامیږي. نو په دې هیلې سو چې د دغه بې وس د ولس دغه ستونزې حل عمومي، دایمي حل عمومي، او د عمومي او د یو سوکاله ژوند خاوندان شي.
کور مودان هغه لیزه رحمان سپین غر چې بحث سره غلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. جاوید رزمن، که تاسو راته وایئ چې ولې د غزې بورډ څخه ډېری اروپایي هیوادونه په شا کېږي، لامل یې په څه کې ګوري؟ او هغه هیوادونه چې په دې بورډ کې داخل شوي دي، خاص ډول په منځني ختیځ کې، څومره ترې د سولې هیلې کېدلی شي؟
ولې اروپایي هیوادونه له دغه بورډ شاته کېږي او یې پرېږدي؟ اروپایي هیوادونه ګوري چې دا بورډ نه خپلواک دی او نه هم د جګړو د ریښو د حل توان لري. ډیری پریکړې له مخکې سیاسي بڼه لري او د اسرایلو د امنیت پر محور راڅرخي، نه د فلسطینیانو د حقونو پر بنسټ. سربیره پر دې، په غزه کې د بشري ناورین له امله د خپلو لسونو فشار هم پر اروپایي حکومتونو زیات شوی، نو دوی نه غواړي د داسې پروسې برخه اوسي چې اخلاقي مشروعیت نه لري. هغه هیوادونه چې لا هم په دې بورډ کې دي، یا د امریکا ستراتیژیک ملګری دي او یا محدود نفوذ لري، دوی نه په اسرائیلو د فشار وسیله لري او نه پر فلسطینی ډلو د واحد دریز جوړول ځواک. له همدې امله د دوی ګډون د سولې تضمین نه کوي، بلکې واضې داخلي چې نړیوال اختلاف لا هم پر ځای دی. په ټوله کې باید ووایو چې تر څو چې ټول اصلي لوري په خبرو کې شامل نه وي او منځګړیتوب بې طرفه نه وي، دا ډول شوراګانې د سولې د حل لاره نه ده، بلکې د سیاسي مدیریت یو لنډمهالې هڅه پاتې کیږي.
لیکوال او ژورنالیست هغلی جاوید رزمن د چراغلی باست او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کور مو ودان. دا تهران رادیو درن اردوونکو، ل خپل دواړو میلمنو او ستاسو لملکیا نړۍ مننه کوم. اوسنی خبرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم تعقیبولای شئ. ایران رادیو پی ایس از موږ په بیلابیل رسنیو کې ادرس دی. تر بیا په لاس پارم رمومل.